په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. وګورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسله وال طالبان سږ کال ډېر ځپلي او نور په پخواني قوت کې نه دي. په نړۍ کې د تروریزم په اړه په یو نوي راپور کې په 2013 کال کې وسله وال طالبان د نړۍ تر ټولو خونړۍ ډله بلل شوې وه. د افغانستان د ولسمشر اشرف غني له دولت جوړونکي انتخاباتي ټیم سره یو ځای شوي یو شمېر انتخاباتي ټیمونه د انتخاباتو له کمیسیون غواړي چې د رایو پایلې ژر اعلان کړي. مخله دې چې د خبرونه د راپورونو بشپړه معرفي وکم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زیدا خبرونه اوروي.
د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ ویلي چې د حقاني شبکې د دریو زندانیانو تبادله د اندېښنې وړ ده. د افغانستان جمهور رئیس پر لیکوال او سیاسي شنونکي وحید مجده خونړۍ حمله وغندله. د شبرغان له طبیعي ګازه د 40 میگا واټ برېښنه د تولید لومړی پروژه نن پرانیستل سوه او د امریکا سنا د روسیې لپاره د امریکا نوی سفیر تایید کړ. پوره خبر نو واورئ. د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ ویلي چې د حقاني شبکې د دریو زندانیانو تبادله د اندېښنې وړ ده. د دې سازمان د آسیا د برخې مشري پټریشا ګاسمن نن د ازادي راډیو خبريال ته وویل:
I think on the Haqqani release I would just say that
دا درې کسه په داسې حال کې خوشحال چې د دوی د حملو له امله د قربانیانو کورنیو اندېښنې په نظر کې ونیول شوې او نه هم دغه قرباني کورنیو ته دا ډاډ ورکول شو چې په راتلونکو کې د ورته جرمونو مسولین به څوک وي.
د افغانستان جمهور رئیس تیرونه اعلان وکړ چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان چې افغانانو ته د خدمت لپاره افغانستان ته راغلي ول د حقاني شبکې له دریو بندیانو سره تبادله کوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی هغه وخت ویل چې د هیله مند چې دا کار به د سولې له هڅو او د جګړې له پای ته رسولو سره مرسته وکړي. سپین مانی هم پرون ټویټ کړی چې د افغانستان جمهور رئیس د سولې لپاره داسې زیات څرور ګامونه پورته کړي او د حرکت یې ستایلی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي چې د هیله مند چې دغه وروستۍ تبادله به په افغانستان کې د اوربند او د چکرې د پایتر سیدو سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي چې د حقيقي سولې لپاره باید د جګړې د قربانیانو د کورنیو نظرونه واروېدل سي او په پام کې ونیول سي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني پر لیکوال او سیاسي شنونکي وحید مجده خونړۍ حمله غندلې ده. د ارګ په خبر پاڼه کې چنن خبره سولې کړل سوي چې جمهور رئیس محمد اشرف غني امنیتي ادارو او د عدلي او قضایي سیستم مسؤلانو سپارښتنه کړې چې د پېښو وڅېړي او عاملین یې مجازات کړي. وحید مجده پرون ماشام په دارلمان کې د خپل سیمې جماعت ته پلاره کې ناڅرګندو کسانو وویشت. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې حمله کوونکي دوه تنه وو پر موټر سایکل سپاره وو او تر حملې وروسته تښتېدلی دي. د وحید مجده د قتل مسؤلیت چا نه دی اخیستی. وسله والو طالبانو په یوه اعلامیه کې پر هغه حمله غندلې او د استخباراتي کړیو کار یې بللې ده. د شبرغان له طبیعي ګازه د 40 میگا واټ برېښنا د تولید لومړی پروژه نن پرانیستل سو. دا پروژه د بیات پاور په نوم خصوصي شرکت په 40 میلیونو ډالرو بشپړه کړې ده. خو د پروژې په مرسته تولید شوی برق به د افغانستان برېښنا شرکت پر خلکو خرڅوي. تر دې وروسته به د فاریاب، جوزجان او سرپل خلک د شبرغان د ګاز او د ترکمنستان له وارداتي برقه کار اخلي. د تهران انقلابی محکمه نن د چاپیریال ساتنې د یوې سیمه ییزې ادارې په شپږو غړو له شپږو تر لسو کلونو زندان حکم کړی دی. هغوی د جاسوسۍ په تور چې په نړیواله کچه یې بحثونه پارولي او انتقادونه ورباندې سوي محاکمه او په زندان محکوم شوي دي. دا خبر د هغوی کورنیو او مدني فعالانو نن خپور کړی دی. د ایران د بشري حقوقو ځانګړي مرکز چې له نیویارک فعالیت کوي ویلي چې هغوی تقریبا 22 میاشتې په دې تور په توقیف کې تیرې کړې چې د امریکا دولت سره چې د ایران رژیم یې دښمن ګڼي په تماس کې و. د ایران د قضایه قوې وویاند غلام حسین اسماعیلی نن ویلي چې د چاپیریال ساتنې محکوم شوي فعالان د استیناف غوښتنه کولی سي. په اروپایي اتحادیه کې د امریکا سفیر ګوردن سونلند پرون د کانګرس د استازو مجلس استماعي غونډې ته ویلي چې جمهور رئیس ډونالډ ترامپ هیڅکله د تندی ویلی چې اوکراین ته د پوځي مرستو ورکول لدې سره چې د اوکراین مشران د ټرمپ د سیاسي رقیب په اړه د تحقیق امر کوي ارتباط لري، خو هغه منلی چې واشنگتن ته د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي سفر د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د رقیب سیاستوال جو بایدن په اړه د تحقیقاتو د پیل په پریکړه پورې تړل شوی و. واشنگتن ته سفر د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي لپاره ډیر مهم و. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو د کمیټې ډیموکراتو او جمهوري غوښتونکو غړو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استیزا په اړه د تاریخي تحقیقاتو د پیل لپاره علني غونډې د نومبر په 14 نیټه پیل کړې. د امریکا د جمهوري ریاست ټاکنې په 2000 میلادي کال کې دي. پر جمهور رئیس ټرمپ تور پورې شوی چې د اوکراین جمهور رئیس ته سپارښتنه کړې وه، ټلیفون یې ورته کړی و چې په اوکراین کې د جو بایدن د زوی د تجارتي فعالیت او له هغه سره د جو بایدن د تړاو په اړه تحقیق وکړي، خو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي د هیڅ داسې ناسم کار نه دی کړی چې له امله یې د استیزا وړ وګڼل شي. او د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې جان سولیوان په روسیه کې د امریکا د سفیر په توګه تایید کړ. جان تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هم و. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون ناوخته د جان د تایید په اړه بیان خپور کړ.
له فرشته جلال زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. پوډانې پراپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسلوال طالبان سکل ډېر ځپلي او نور په پخواني قوت کې نه دي. په نړۍ کې د ترورزم په اړه په یو نوي راپور کې 2013 کال وسلوال طالبان د نړۍ تر ټولو خونړۍ ډله بلل شوې ده.
دا خو واقعیت خبر ده، ځکه چې طالبان د 13 کال کېږي چې دولت په مقابل کې جنګیږي او حمایتګر هم لري.
په داسې حال کې چې د نړۍ یو شمېر مشرانو په کابل کې د امریکایي پوهنتون د دوه برمته استادانو د خوشي کېدو په بدل کې د حقاني شبکې د درې غړو د خوشي کېدو په اړه د افغان ولسمشر وروستۍ پریکړه ستایلې. د بشري حقونو نړیوال سازمان ویلي په دې برخه کې د حقاني شبکې د حملو د قربانیانو اندېښنې له پامه غورځول شوې دي.
کمیسون ته خو مده خبره وکړه چې موږ تا ته رایه درکړې ده. کمیسون موږ راوستلی دي، اما موږ د خپلې رایې دفاع کوو. اوس به موږ هغه در باندې دا دي چې خپل قانون دې تطبیق کړو. د چا خبرو ته مه ګوره، خپل جرأت دې وکړه. هغه رایې چې هر چا وړې ده هغه کار وکړه.
د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی له دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم سره یو ځای شوي. یو شمېر انتخاباتي ټیمونه د انتخاباتو له کمیسیون غواړي چې د رایو پایلې ژر اعلان کړي. د یو انتخاباتي ټیم د فعال څرګندونې مو واورېدې. د کونل له نړۍ ولسوالۍ د پاکستان له لوري د بریدونو له امله په سلګونو بې ځایه شوي کورنۍ له سختو ستونزو کړيږي.
منګا پورس کې 15 ځل هجرت کله بیا راغلی، بیا تل بیا راغلی، واخیر دا چې خپل کلی د دغه نه امید شو.
د کندهار اکثره اوسیدونکو بیا پاکي او بن لري.
100 سل متر موږ ولې دی بل میا او بن نه کوي او بن نه لري نه ران نه لري. هلته نږدې او بن نشته چې موږ راو د غزه سره او مجبور زیات زیاتره زو.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو د ماشومان لپاره او کور کلی دوه ونځ خبرونه مهیروي. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خاورونو کې د اف ام په 3.5 په صافه اوازي اوریدلای شي. د یادونې وړ بولو چې په ګردیس کې زموږ د اف ام د 3.5 موج اوس غیر فعال دی. هڅه کوو چې د اف ام 3.5 موج بیرته فعال شي. په همدې څپې د ازادي رادیو او د امریکا غږ آشنا رادیو دولس څلیرش ساعته خبرونې اوریدلای شي. د ازادي رادیو خبرونې د سهار له وجود ماښام تر او بجو اوریدلای شي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي وسلوال طالبان سکل ډېر ځپلي او نور په پخواني قوت کې نه دي. د استرالیا د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ پرون په نړۍ کې د ترورزم په اړه خپل خبره کړې. چړنیز راپور کې وسلوال طالبان په 2013 میلادي کال کې د نړۍ تر ټولو خونړۍ ډله بللې ده. د ګلوبل ترورزم انډیکس په راپور کې ویل شوی چې په دې کال کې د طالبانو بریدونه 1.7% زیات شوي او چې په نتیجه کې نږدې 6,103 تنه وژل شوي. وی په عین حال کې یو شمیر امنیتي کارپوهان وایي وسلوال طالبان تر اوسه د افغان دولت یو ځواکمنه مخالفه ډله ده او په دې هیواد کې د ډیرو وینو تویدو مسؤوله ده. امید زهیر ملینور جزئیات اوروي.
په داسې حال کې چې د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ لخوا د نړیوال تروریزم په تازه درجه بندۍ کې وسوال طالبان د نړۍ مرګونې ډله بلل شوې ده، خو د افغانستان حکومت وایي روان کال یې د دې ډلې لوی اهداف ناکام کړي دي. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل دغه ډله لا هم یو خطر دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه یې په لمانځه وړو کې برلاسي دي.
د دې ترڅنګ چې د سولې هڅې کوو، د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر دې دښمنانی امنیت باندې پویو، او لکه څنګه چې د سولې په هڅو کې کم ناراضو همدغومره د دښمنانو سره په جګړې کې هم نستړی کیږو او د خپل ولس د ژوند ژغورلو او د خپل هیواد ثبات او امنیت تضمین.
د نړیوال تروریزم په تازه درجه بندۍ کې د افغانستان د حکومت مخالف وسلوال طالبان په تیر 2013 میلادي کال کې د 6103 تنو د وژل کېدو عاملین بلل شوی. ګلوبل تروریزم انډیکس لیکلی په افغانستان کې د دومره کسانو وژل کېدل په ټول نړۍ کې د ترهګرۍ په پیښو کې د وژل شویو کسانو 38% جوړوي. پوځي کارپوهان بیا وایي وسلوال طالبان په افغانستان کې د بل هر ډلې په پرتله پراخ فعالیت لري، له همدې کبله په جګړو کې د اوښتو تلفاتو شمیر هم زیات دی. د پوځي چارو کارپو متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل:
دا خو واقعیت خبر ده، ځکه چې طالبان د شپه 3 کاله کېږي د دولت په مقابل کې جنګېږي او حمایتګر هم لري او څوک یې تمویلوي او نفوذ هم لري په اکثره وظیفه کې، په اکثره مناسبو کې دوی نفوذ هم لري. طبعا د لوی خنډ څه ده یا لوی تهدید څه ده، هغه د طالبانو لخوا ده.
خو د حکومت مخالف وسلوال طالبان بیا دا راپور ردوي. د دې ډلې وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی د ملکی کسانو ژوند ته تل پام کړی. د داعش ډله په طالبانو پسې دویم مرګونی ترهګر ډله یاده شوې ده چې تر ډیره یې په عراق او سوریه کې فعالیت کاوه. د ګلوبل تروریزم انډیکس لیکي داعش ډلې په 2013 کال کې 1328 کسان وژلي. په 2018 میلادي کال کې دا شمېره بیا 3350 کسان یاد شوي وو. د نړیوال تروریزم د درجه بندۍ د معلوماتو په اساس له 2014 میلادي کال راپه دی خو په ترهګریزو بریدونو کې د وژل شویو کسانو شمیر 25% کم شوی دی. په دې راپور کې د غشان راغلی په 2014 کال کې ترهګرو ډلو 3555 کسان وژلي وو، خو په 2018 میلادي کال کې بیا د ډلو 15925 کسان لمنځه وړي دي. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ لخوا په دې خبر شوی راپور کې راغلي که څه هم په تیرو 4 کلونو کې د ترهګرۍ په پیښو کې کموالی راغلی، مګر په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونه 2 برابر شوي دي. دا راپور داسې مهال خبریږي چې د افغانستان حکومت د تاوتریخوالي د کمیدو په هدف له بګرام زندان څخه 3 مهم طالب مشان انس حقانی، مالی خان او حافظ عبدالرشید آزاد کړ. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
د راپور په پای کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د شخړو د کمیدو په هدف د افغانستان حکومت د طالب درې بندیان طالبانو درې بندیان خوشی کړل، هغه هم په بدل کې د کابل کې د امریکایي پوهنتون د 2 استادانو د خوشی کېدو په بدل کې. البته په داسې حال کې چې د نړۍ یو شمېر مشرانو په کابل کې د امریکایي پوهنتون د 2 برمته استادانو د خوشی کېدو په بدل کې د حقانی شبکې د 3 غړو د خوشی کېدو په اړه د افغان ولسمشر وروستۍ پریکړه ستایلې. د بشري حقونو نړیوال سازمان ویلي چې په دې برخه کې د حقانی شبکې د حملو د قربانیانو اندېښنې له پامه غورځول شوې. د حقانی هم هغه شبکه ده چې په کابل او یو شمېر نورو سیمو کې د ډېرو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. د بشري حقونو نړیوال سازمان ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې اندېښنه ښودلې چې دا به د مجرمینو په وړاندې د معافیت فرهنګ لا پیاوړی کړي. د افغانستان حکومت د دغو اندېښنو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو افغان ولسمشر د بندیانو د تبادلې په اړه د خپلې پرېکړې د اعلانولو په مهال هیله ښودلې وه چې د طالبانو د 3 بندیانو خوشي کېدل به په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو لامل وګرځي. نور حال د فیروزه عزیزي په راپور کې اوري.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان له زندانه د حقانی شبکې د 3 غړو آزادۍ دوه اندېښمن کړي دي. دغه سازمان د آسیا برخه مسولې پیټي ګاسمن د 5 پورز آزادۍ لري دوه ویل چې د حقانی شبکې 3 مهم غړي انس حقانی، حافظ رشید او ملي خان د خوشی کولو په موضوع کې د جګړې د قربانیانو اندېښنې په نظر کې نه دي نیول شوی. د 3 کسان په داسې حال کې خوشی شول چې د دوی د حملو له امله د قربانیانو کورنیو اندېښنې په نظر کې ونه نیول شوی، او نه هم دغه قربانی کورنیو ته دا ډاډ ورکول شو چې په راتلونکو کې د ورته جرمونو مسولین به څوک وي. میرمن ګاسمن وویل دا کار د هغو کسانو پر وړاندې د بخښنې فرهنګ زیاتوي چې په افغانستان کې جګړه کړې وي. دغه سازمان همدارنګ وایي که د بندیانو د خوشي کېدو په پروسه کې د قربانیانو اندېښنې په نظر کې نه نیول کېږي، دا پروسه غلطه ده. دا اندېښنې وروسته له هغې مطرح کېږي چې ولسمشر محمد اشرف غني د لړم یا عقرب په 21مه د طالبانو له لورې د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوو برمته شویو استادانو د ازادۍ په بدل کې د حقاني شبکې د دریو غړو انس حقاني، مالی خان او حافظ رشید د خوشي کېدو اعلان وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقي تېره ورځ په خپل ټویټر ولیکل چې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو خوشي کېدل د افغانستان او امریکا دولت د هڅو په پایله کې شوي او دا به افغانستان کې د جګړې قطع کولو او سولې د ټینګښت لامل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د یو ټویټ له لارې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني له دغه اقدام چې د دوو استادانو په مقابل کې د حقاني شبکې درې غړي له بنده آزاد کړل ملاتړ وکړ او لیکلي دي چې دا اقدام به د افغانستان په سوله او ثبات کې مثبت واقع شي. له دې سره د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون د رسنیو د برخې مسؤول ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل چې که د خلکو اندېښنو ته ځواب ونه ویل شي رښتینې سولې ته به ونه رسیږو.
موږ د دې مسلې په اړه اندېښمن یو چې دا د معافیت پر فرهنګ بدل نه شي او که موږ دغه فرهنګ ته وده ورکړو او د سزاو بحث په څنډې ته لاړ شي موږ په هغه صورت کې رښتینې سولې ته رسېدلی نه شو چې د قربانیانو کورنیو ته د منلو نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او افغانستان حکومتونو هیله ښودلې چې د زندانیانو له خوشي کېدو وروسته به تاوتریخوالی کم شي، خو په لوګر ولایت کې د امریکایي ځواکونو د یوې هلیکوپټر د سقوط پیښه چې پکې دوه بهرني عسکر هم ووژل شول د طالبانو کار و. د دې ترڅنګ په کندوز ولایت کې هم د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې راپور ورکړل شو چې مسؤلیت یې طالبانو منلی دی. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغان ولسمشر اشرف غنی له دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم سره یو ځای شوی او شمیر انتخاباتي ټیمونه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي چې د رایو لومړنۍ پایلې ژر تر ژره اعلان کړي. دوی نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې کمیسیون د هیچا فرمایشونو ته غاړه نه ږدي بلکې قانون د امپلای کړي. یو شمیر معترضو د انتخاباتي ټیمونو بیا د دې کمیسیون چارې په دې وروستیو کې یو څه ټکنې کړي دي. د جمهوري ریاست د کاندیدانو شورا هم ویلي تر هغې چې پاکې رایې له ناپاکو جلا نه شي دوی ته د رایو پایلې د منلو دوی ته به پایلو د منلو نه وي. جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې اوري.
که څه هم تر اوسه د انتخاباتو کمیسیون د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان نیټه نه ده په ډاګه کړې، خو انتخاباتي ټیمونه یې په اړه ویشلي نظرونه لري. د ابراهیم الکوزي په مشرۍ د تعهد او عمل، د مسؤلیت او عدالت د پاشل شوي ټیم دوه مرستیالان او د عنایت حافظ په مشرۍ د خادمانو انتخاباتي ټیم د پایلو د ژر اعلان غوښتنه کوي. د دغو درې ټیمونو په استازیتوب د جمهوري ریاست پخواني نوماند محمد ابراهیم الکوزي د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل:
کمیسیون ته خو دا خبره وکړه چې موږ تا ته رایه درکړې ده، کمیسیون موږ راوستلی دي، اما موږ د خپلې رایې دفاع کوو. اوس موږ غږ درباندې دادی چې قانون د انتخاباتو قانون ستا فلاس کړي، خپل قانون دې تطبیق کړه. د چا خبرو ته مه ګوره، خپل جرأت دې وکړه. هغه رایې چې هر چا وړې ده هغه کار وکړه.
په ورته وخت کې د جمهوري ریاست د کاندیدانو شورا وای تر هغې چې پاکې رایې له ناپاکو جلا نسی د انتخاباتو پایلې نه مني. د دغه شورا په استازیتوب د جمهوري ریاست کاندید شهاب حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې کاندیدانو ته لا قینت ورکولو پرته دی د رایو پایلې نه اعلانیږي.
اگر هارای پاک از ناپاک جدا نشه،
هغه وای کچیر پاک رای له ناپاک رای بیل نسی، متقلبین او درغلی کون کی محاکمه نسی، هغه پایلې چې اعلانیږي د کاندیدانو شورا ته په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لوري د جمهوري ریاست د انتخاباتو د پایلو د اعلان محل ویش دوه ځله نقص سوی. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرس وایي چې هڅه یې دا ده چې د ټولو ولایتونو د رایو د تفتیش او لبیا شمیرنې وروسته لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه او کوشش هم همدارده چې هر ژر ممکن وي ابتدایي پایلې اعلان کړي. یو شمیر ولایتونه فعلاً هم ولایتي دفترونه یې بسته دي، تر څو چې په څلور دېرشو ولایتونو کې تفتیش او باشماري پای ته ونه رسېږي. کمیسیون د اصول او د قانون لمخه نسی کوي چې ابتدایي فایل اعلان
خغلی حق پر زیاتوی چې تر دې مهاله په 19 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنی او تفتیش پروسه بشپړه سوی په ځینو ولایتونو کې روانه او په شپږو ولایتونو کې د انتخاباتو د ولایتي دفترونو دروازې د ځینو انتخاباتي ټیمونو لوري تړل سوی دي حق پرست د کاندیدانو شورا د سرګندونو په اړه وای کمیسیون د قانون پر بنسټ عمل کوي د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د تیر میزان میاشتې په شپږم وسول خو د درملو کمپنۍ لوري په خپل وخت کمیسیون ته د بایومیټریک تصفیه شوی رایو د راپور نسپارل د کمیسیون په وینا د ځینو انتخاباتي ټیمونو لوري په کارونو کې مداخله هغه لامل دی چې د پایلو اعلان وخت په وخت ځنډیږي
کندهار کې د کندهار اکثر اوسیدونکو د څښاک پاکي وبنه لري او د کونړ لنړۍ ولسوالۍ بي ځای شو کورنۍ بیا عاجل مرستو ته اړتیا لري خو لومړی به د کونړ بي ځای شو خلکو اندې ستونزو په باب د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ ورستیو جګړو له ویرې د کونړ ولایت لنړۍ ولسوالۍ په سلګونو کورنۍ د خپل کورنو پریښودو ته اړ شوې دي دوی وایي د کورنۍ ترې پاتې دي نصر پنن لري او نه هم خوراکي مواد او له حکومت مرستې غواړي له اسد آباد د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري پری رپورټ لري
د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو وای د روانې میاشتې په لومړیو کې د دوکلام او بریکوټ ساحه کې د پاکستاني او ملیشو او افغان ځواکونو ترمنځ دوه ورځې جګړه وشوه دوی د همدې جګړې د دوام لویری خپل کورونه پریخي او اوس لګنو ستونزو سره مخ دي د بریکوټ د جامع جماعت امام علي رحمان او جمیع الله هم بې کوره شوي دی وای
پاکستان سره زمنګ ځواکونو په خطه کې زمنګ کړي وشول زمنګ کورونه خراب شول او شاته مرمۍ ولګېدلی چې دا خاتمه د مرګره ولاړ د دې کور کې بالکل د وسیدو ځګم نشته چې په یو غټ شی باندې لګېدلې ده منګه په ورځ کې 15 ځل هجرت کله بیا راغلی بیا تل بیا راغلی واخیر دا چې خپل کلی د دغه نه امید شو ناړې ولسوالې پورې تټي چې چپکو پورې کډم را ورسېدل نه راسه د ولسوالې د خانه نه راسه دغه د خانه هیڅ کومک نه دی شوی
کورم بس د سی ویجاړ شوی ده او بس د سونځ مخامخې او بار بارم دروازې مخې ته ترپال لګولې او ناستونه ما شومان دل چغسرې کړي او بری که فعلاً خپل وسیګم تو یو زل راووتلو بیا بیرته لاړو بیا بیرته واپس شو بیا دویم بار سره موږ په خپل شخصي هغه کم نارینه چې دی هغه لاړو نور زنانه او ماشومان د سیلکده کلی نه بهاري
علي رحمان او شمس الرحمن وای دوی ل خپل خاوري څخه د دفاع په خاطر د پاکستانی او ملیشو خلاف جګړه کې افغان ځواکونو سره اوګه پوګه و جنگیدل قرباني ورکړي خو اوس چې بیکوره او بے سرپناه دي حکومت ور سره مرستنه کوي
خلکو خپل شمان کتر ایستلی دی واپس تلی دی خپل ځواکونو سره غاړه په غاړه ز په خپل د کلی امام خو ما نور هیڅ وسمنه کېدم دا تر دې چې سپوره ډوړی او چې مې کله پوسټو ته مې رسولې دی خپل ځواکونو سره څنګه په څنګه باندې ودرې دی
او راغله ما بس زه ما شمان مې د مخ کې نه راغلی او عمل ته په لال جنگېدل ما او چراله ما ما شمان مې واریزې مکلې دی والی صاحب امضای مکلله وسم دلته څوک پښتنه نه کوي نران څوک اسنات اخلي نم څوک پښتنه کوي
رابعه هم د ناړی ولسوالۍ اوسیدونکو ده له حکومت د مرستو غوښتنه کوي
نو زمونږ د مشرانو د هیله ده چې د ناړی ولسوالۍ د بيزې شو کورن ته سرپناه ورکي خوراکي مواد ورکي کمپله ورکي خیمه ورکي ول چې زمونږ د خوند ورونه چې کورن مثال ناړی ولسوالۍ ته چې به تر ازي د کرا وسنه لري او به هم کېدې شي امکان نشي چې د جنگ وشي جنگ لا ختم نه دي
په کونړ کې د کډو او ورستنیدونکو چار رئیس عبدالرشید ساپی وای دوی په لومړی ورځو کې ټولی یو سل څلویښت کورنۍ سروي کړي او مرستي ورسره کړي دي
خدناړی وسوالۍ څخه جنگ د عمل یو سل نه څلویښت پاملونه بي ځای شوي چې زیاتره اندازې د ناړی ولسوالۍ په امنیتي ساحو کې اوسېدل او نور پاملونه چې مرکز او غازی آباد ولسوالۍ ته راکړه شوي سروې د مشترک ټیم په مرسته باندې دغه ټول موږ سروې کړل په خپل وخت هم ورته رسیدګي وکړله چې د خوراکي مواد د هر پامل ته د دوه میاشتو موږ ورتلل همدارنګه په دې جملې څخه هغه پاملونه چې ډېر متضرره شوي دغه درې څلویښت پاملونه سره نقدي مرسته وکړه چې هر پامل تم شپږ زره افغانۍ ور
د کونړ والی عبدالستار مرزکوال ازادي رادیو ته ویل دوی د بې کورشو کسان د پاره څلور سو سهمه ځانګړي کړی دي او ډیر زربه پرې و ویشل شي
همګ د پاره د څلور سو کورنوي د پاره په ساکل زمي کې هغه کورنۍ چې به ځای شي وي
دا څلور سو کورنیو زیاته برخه ما نړۍ ته نیولې ده چې نړۍ خلق د کومکونه نه محروم دي. لبنان زیاته مرستې باید نړۍ ته موږ انتقال کړو. هغه زه به وظیفه ورکوم مهاجرینو ریاست ته چې دوی هلته لاړ شي. واخیان هغه سروې ټیم موجود ده، دوی به ونیسي وبنیسي.
که څه هم چې اوس جنگ نشته، خو دغه بې ځایه شوې کورنۍ اندېښنې لري چې که بیا جنګ ونخلي نو دوی به په دې یخنۍ کې چیرته ځي.
د کونړ ولایت د بې ځایه شوو کورنیو د ستونزو په باب مو واورېدل. د کندهار اکثره اوسیدونکي بیا د څښاک پاکې اوبه نه لري. د کندهار د اوبو رسولو اداره وایي تر راتلونکو 50 کلونو پورې به د پروژو له لارې د کندهار 50 سلنه اوسیدونکو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي. صادق رښتینی له کندهاره پرې رپورټ لري.
ماشومان، ځوانان او د پخو مرکزان د یو کور څخه راایستل سوو پیپونو ته په نوبت ولاړ دي او هر یو غواړي چې ژر خپلې ډبې ډکې کړي او کور ته ولاړ سي. د حمید الله په نوم یو ځوان چې په خپل زرنج موټر سایکل کې د 2 کیلومتر لیرې ځای څخه د اوبو وړلو لپاره راغلی وای، کور کې د برمی وبښت سوي او د هر ورځ اردی چې د اوبو راوړلو لپاره نیم ساعت مزل وکړي.
سل یو نیم سل متر موږ ولیدې بل میا وبن نه کوي، وبن نه لري، نه ران نه لري، هلته نږدې وبن نشته چې موږ راو دغه ځای سره راوړو. مجبور دې ځای ته راځو. هر ورځ دا تکلیف دا مشکل د اوبو د موږ لرو.
دا یوازې حمید الله نه دی چې د چشاک د پاکو اوبو ستونزه لري، بلکې د کندهار ښار د ګڼو سیمو اوسیدونکي هم ورسره مخامخ دي. د دغه ښار د نهمې او دولسمې ناحیې اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د چشاک د پاکو اوبو د کمښت له امله زرګونه متره واټن وهي چې اوبه ترلاسه کړي. دوی وایي په ځینو سیمو کې د اوبو رسولو نه لانسته، خو اوبه ورته منظمې نه راځي.
دغه مشکل د اوبو سه بیخي ډېر لرو موږ. نو د حکومت سمدا ویل ده چې یا یو برمی مستفاله کې یا دغه اوبو پیپ راغلی دی، پیپ راغلی دی پر دغه سړک تېر شوی دی، اما دا کورو ته نه دی ورکول شوی چې دا کورو ته اوبه ورکړي دا پیپ سه. نو دغه مشکل بیخي ډېر دی. دلته هر مسلمان دغسې وګوره، دا کوچنیان دا سپین ږیرې خلک ولاړ دي، دا مسلمان نن تاکر را سره طلاق خلک کړي مشته دا و برکې.
موږ یو غړ په وبنه لرو، د څنګه غیر نه لرو. نو اوس موږ کوم مشکل درته وای ګوره، هغه ته په دوه ورځې کې راځي د سړک هغه غاړي ته. دلته موږ په اوتنه دی لیدلې، هغه چې راشي یو سات راځي، یو سات راځي، هغه دغه چې په ساتل کې موږ ونیسو بیا ورواچو ټانکی ته، هغه نشته. کشکې هغه وای.
د کندهار د اوبو رسونې ادارې د معلوماتو له مخې دا مهال د کندهار یوازې 15 سلنه اوسیدونکي د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی لري. د یادې ادارې مشر محمد نادر کاکړ ازادي راډیو ته وویل په کندهار کې د څښاک د پاک اوبو د برابرولو په موخه نه لوی پروژې روانې دي چې تر راتلونکو 50 کلونو پورې به د دې ښار تر 50 سلنې کورنۍ ته پاکې اوبه ورسول سي او تر ډېره به د اوبو اوسنی مشکل حل سي.
موږ فعلاً په کندهار ښار کې تر 15 سلنه پورې ښاریان زموږ د خدماتو څخه مستقیم دوی ته خدمات کیږي. ځینې ښاریان متاسفانه په هغه غیر پلاني ساعتو کې، لکه تاسو چې معلومیږي په میرویس مینه کې، ځینې یا د غرو لمنو کې د غونډیو په سر باندې چې دي، او یا هم په لویه والا سیمه کې د ټانکرانو په ذریعه دوی ته خدمات کیږي. د دې لپاره چې موږ وکولای شو لا ښه خدمات خپل ښاریان ته وکړو او دغه فیصدي لړو کو چې نور پر شریان تر ډیره کورنۍ ته تا امید لرو چې روانه 15 کلونو کې دا مو پلان دی، اساسي پلان مو دی چې باید موږ حداقل 50 سلنه د شارت باید د چاک پاکو او خدماتو رسیږي.
شاغلی کاکر زیاتوي د تشاک د پاکو اوبو د خدمتونو د پراختیا په وړاندې خندونه هغو کورنۍ جوړ کړي چې د نل د اوبو بلونه پر وخت نه تحویلوي. چارواکي په داسې حال کې د کندهار د اوسیدونکو لپاره تر راتلونکو 2 کلونو پورې د څښاک د پاکو اوبو د رسولو ډاډ ورکوي چې لا هم هر کال په دې ولایت کې د ژمي په موسم کې زیاتې باراني اوبه د ناسم مدیریت له امله ضایع کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
فضل کریم درویش د پکتیا ل زازی اریوب لیکلی چې د احمد وحید مجده شهادت په کلکوټکو غندو حکمت الله حماس ل ناد علی ولسوالی څخه لیکلی چې د افغانستان پر درنو شخصیتونو بریدونه کول له پاکستان کار دی او د پاکستان غلامان تر سره کوي. عبد الواحد مدقق ل لوګر لیکلی چې د وحید مجده وجل کېدل په کلکوټکو غندو هغه یو پو او د سولې غوښتونکی و. کور موادان د افغان بیسمات سواتل شمیر لارې مو پیغامونه راسته ویلی دي. پیغامونه هم د افغانستان د سیاسي چارو د کارپو وحید مجده د وجل کېدو په اړه دي. وحید مجده د افغانستان یو پیژندل شوی تحلیلګر و او د ازادي راډیو په پروګرامونو کې هم ډیره برخه اخیستې و. پرون په کابل کې نامعلوم وسله والو وژل، تر اوسه د هغې د وژلو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. ازادي راډیو اوري د خبرونه دوه مینه مایه ته ورسیدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه ونې خبرونه در تخبرو د ماشومان لپاره او کور کلی خو اوس فرشته جلازی په استډیو کې ده. د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
په نیویارک کې د بشري حقوقو د څارنې او سازمان هیومن رائټس واچ او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په افغانستان کې د بندیانو د وروستي تبادله په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. د هیومن رائټس واچ د آسیا د برخې مشر پاتریشا ګوسمن نن د ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دغه سي مسایلو کې باید د قربانیانو د کورنیو نظرونه وپوښتل سي او په پام کې ونیول سي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم ورته خبره کړې ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پر لیکوال او سیاسي شنون کې وحید مجده خونړۍ حمله غندلې ده. د وحید مجده د قتل مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی، خو استوالو طالبانو هم په یوه اعلامیه کې پر هغه حمله غندلې او د استخباراتي کړیو کاري بللی دی. د تهران انقلابي محکمې نن د چاپیریال ساتنې د یوې سیمه ییزې ادارې په شپږو غړو له شپږو تر لسو کلونو زندان حکم کړی دی. د هغوی پر په جاسوسي تورن شوي دي. د ایران د قضایه قوې وویاند ویلي چې هغوی کولی سي چې د استیناف غوښتنه وکړي. او د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې جان سلیوان په روسیه کې د امریکا د سفیر په توګه تایید کړ. جان سلیوان تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال هم و. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون ناوخته د جان د تایید خبر خپور کړ.
او مخې له دې چې د ازادي راډیو دو نیوزو خبرونه ته ور ورسیږي، ناجیه صفایی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورزنه هنداره
په کابل کې د کانګ فو د سیالیو لپاره د لوبسرانو ازموینه پای ته رسیده. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې ازموینه کې د مرکز په ګډون د هیواد له 28 ولایتونو څخه نږدې 500 ځوانانو او نویو ځوانو سیرو کې برخه اخیستي و چې درې نجونې وي. دی وایي د دغه ازموینه په پایله کې څلور تن وتوانېدل چې د کانګ فو په نړیوالو سیالیو کې د لوبسرانو سندونه ترلاسه کړي. غشان پاتې نوري په کور دننه د کانګ فو په سیالیو کې د لوبسرۍ په هدف غوره شوې دي. په کابل کې د هاکی لوبو لپاره ورزشي سټډیوم جوړیږي. د هاکی فدراسیون مسؤلین وایي د دغه سټډیوم لپاره د رواني اونۍ د چهارشنبه په ورځ د اولمپیک په ملي کمیټه کې موجوده ځمکه ځانګړې شوه. د هاکی دغه ورزشي لوبغالی په 10,000 متره مربع ځمکه کې د هاکی د نړیوال فدراسیون او د آسیا د اولمپیک د ملي کمیټې د 3,00,000 امریکایي ډالرو پر ارزښت جوړیږي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست مسؤلین وایي دا ډول معیاري لوبغالی د ورزش په پرمختګ کې مهم رول لري. او د اروپا د فوټبال اتحادیه یورو 2020 کال د ورستی پړاو لپاره شل بیلابیل لوبډلې اعلان کړي. د یوفا خبری ویب سایټ د راپور په اساس د اروپا د فوټبال اتحادیه دا ګروپی لوبې تر شپه نه سیالي ورسته پاتې ورسېدي او شل لوبډلو د دغه سیالي ورستی پړاو ته لار پیدا کړه. لدی ورسته سلور نورې لوبډلې کولای شي چې د دغه سیالي ورستی پړاو کې برخه واخلي. د سلور لوبډلې به د پلی آف په سیالیو کې بریا لاسکوی او دغه شل نور لو ډل سره یو ځای کیږي. اروپا د فوټبال د یورو 2020 کال اتل لوبډلې ته 3.5 میلیونه یورو، دوهمې لوبډلې ته 10 میلیونه یورو او درېمې لوبډلې ته 15.5 میلیونه یورو ورکول کیږي. امنیت، او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو سلامونه می ومنی. ولې یو شمیر مور پلار خپل ماشومانو ته وخت نه ورکوي؟
ډیری افغانان خپل کار کور ته راوړي، دوهنه دوسیې را پټم کړي، اوږی را چولي، راوړي کور کې حلوي. بیا به چې ته وایي چې لرې څه بچی، زه کار لرم، دفتر لرم، پروژه لرم، دا لرم.
او د حل لارې چارې کومې دي؟
دومره ځان دلته مصروفوم د کار په خاطر، دومره د اولاد په خاطر هم زمینه مې شاید هم چې اولاد مې مصروف وساتم، خوشحالۍ وساتم. چې اولاد ته وخت ونه کړي، د اولاد د تربیې نه خبر ونه سي، له مشکل نه خبر ونه سي، هغه نو هېڅ بې فایدې ده.
درنو اوریدونکو، تجربه لرونکي کسان وایي چې په خپل مصروف ژوند کې ماشومانو ته وخت بیل کړئ. که چیرې تاسو دوی له نظر څخه وغورځوئ، په دوی کې به بې مسؤلیتي وده وکړي او له زده کړې سره به یې مینه کمه شي. څومره زیات چې کولی شئ له خپلو ماشومانو سره وخت تیر کړئ او د دوی د ورځنۍ زده کړې په باب سره بحث وکړئ. هره ورځ ترې وپوښتئ چې نن یې په وړکتون او ښوونځي کې څه لوستي دي. که تاسو خپلو ماشومانو ته وخت نه ورکوئ، نو دا توقع ترې مه لرئ چې دوی به په تعلیمي ژوند کې ښه وي. په پایل کې مو له څو تنو څخه پوښتلي چې دوی خپلو ماشومانو سره وخت تیروي که څنګه، او د دوی په نظر دا کار کومې ګټې لري.
زما نوم رنگینه خریر ده او زه په شنوازان افغانستان کې ماستر ټرینر یم. زما په اند د یو ماشوم لومړنی مکتب یا لومړنی ښوونځی هغه د مور غېږه ده، چې د مور په غېږه کې هغه کولی شي چې ښه تربیه ولري. ځکه چې کوم شیان چې مور خپل ماشوم ته زده کوي، هغه شاید هغه په مکتب کې، ښوونځي کې، په اجتماع کې زده نه کړي. نو که چېرې ماشومان ته وخت ورنه کړل شي او هغه متاسفانه چې په کوڅو کې یا نورو ځایونو کې د نورو خلکو سره لوی شي، نو هغې خوی عادت او حتی په آینده کې د دې په کرکټر باندې هم بد تاثیر کوي، چې متاسفانه بیا هغه د خپلې ټولنې د بار ګرځي.
نوم مې مریم ده، دا چوردی مزای ده. ماشوم ته وخت ورکول خو ډیر ښه کاری، د خپل په تربیه باندې دی راځي. هغه هم ضرورت لري چې بازی وکړي او ساتیري او درس ویله او هر شي پوښتنه د مور و پلار په لاس کې ده. کنه زما یوه وریره ده، وخت چې مونږ زه په خدای چې پوښتنه کوو چې دا مکتب ته تللې وي، وایي وو که د دې څنګه مکتب درس ویلې ویلې وو یا نه، یا یو خبرو که ما د کارخانګي دي تر وړه چې کارخانګي دي مونږ ووینو، بیا کارخانګي چې وینو کارخانګي هغه د تیار مکمل، نو بیا ورته پوښتنه تینه کوو چې ښه چی شی د زړه کې، چیرته لاړ شو، چیرته یو چکر ته لاړې، چا سره لاړې، نه بیا هغه د پوښتنه کوي چې نه زه چیرته نه یم وتلې، یا ښه یا بد، یا خپله یو پنځه خی بیای دی خواخوای گرزه و چه ساعت تیر شه بیرته ای راول خلاص.
نمی ما بابا دی میدان شهر ما غیر لیدی نسی بیرون کار کن، بیا بیا گام دی خپل وقت لیدی سر تیرو ما سی دوی رانه خپا نسی.
چا سره؟
دی اولاد دو سره می در نست زی دلتا مصروب پایم اولاد دی نظر نوار چم دوم رسی سنگ سی دوم رزان دلتا مصروب هم دی کار بخاطر، دوم دی اولاد بخاطرم زمینه ما شاید هم سی اولاد می مصروب بساتم، خوشحاله بساتم، بش نو در زن دا تیریگی چی اولاد تا وقت وانه که دی اولاد دی تربیه نخبر و نسی، مشکل نخبر و نسی، اغا نو یش بی پایده ده. بس هم رسی کار که تم دوم اولادم زمینه ما شاید که سی اولادم وقت وار که سی خسی و سر که دیار مشکل نپتنه که وقت تور تا وار که غم شروریت لرین مور تا سی باید تور سر وغا گیگی.
د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین نظیمی وایي چې ماشومانو سره وخت تیرول اولادونو او مور پلار دواړو ته ګټه لري. د بیلګې په توګه د تاسو ماشومان مورنۍ ژبه ښه زده کوي، د وړکتون او ښوونځي زده کړو کې پیاوړي کیږي، بچي مو ښې خاطرې درته پرېږدي، ماشوم به مو ښه سلوک ولري او ورځني مشکلات به یې کم وي. نورې خبرې له نوموړي سره په مرکه کې اورو.
استاد، په پیل کې خو ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړه. لومړی راز دې ته چې تاسو خپل هم په ټولنه کې وینئ کورنۍ ماشومان، د کورنۍ له خوا څومره دوی ته وخت ورکول کیږي؟
متاسفانه باید ووایم چې په افغانستان کې کورنۍ خپلو بچیو ته وخت نه ورکوي، او د اروپایانو له نظره وخت ورکول ماشومانو ته اروی اړخه یوه اړتیا ده. ابراهام مازلو مشهور اروپو ده، هغه وایي چې د انسان په هغو کټګوري کې د اړتیا وجدی لري، یو شي ته چې ډېر اړتیا لري هغه امنیت ده، دویم شي ته چې ډېر اړتیا لري هغه ارزښتمندۍ احساس ده، دریم مینه او محبت ده، او هم دیس خود شگفایی و احترامو داشن. استاد سراسی از مون کم میندی و پلارنو متاسفانه خپلو بچه تا اون مره وقت سی ضرورت دو ارتیا دنی ورگی او بدغا ارتیا رسیدگی نکیگی یا او دول پاینده که دی نامنی، دی نراحتی، دی بیارزختی، دی پر نفس چیت اعتماد او ارتا نور مسئلو احساس که
اکثر کورنۍ سره دا ځواب ده چې وای موږ وخت نه لرو، موږ باید دوی ته ډوډۍ پیدا کړو، موږ باید دوی ته کالی غم وخورو، نو له دوی سره وخت څه وخت تیر کړو؟ موږ په دې اړه به تاسو نظر څه؟
اول خو باید وایم دوی مخکې دې بچی دنیا ته راوړي وای، دا سوال باید کړی وای. نو چې دوی دنیا ته بچی راوړي دي، دوی باید یوازې د دوی د بدني یا جسمي اړتیاو په اړه فکر ونه کړي، ځکه چې بدني اړتیاوې خو په هر حال پوره سي یا وخت کې به دوی ماړه سي. یعنې تاسو کوی سي پاینده کې د ښه کالي واخلئ، اما تاسو کوی سي دته د دې شخصیت به پاینده کې چینج کړئ، د دې شخصیت اساسي تیګې یا سنګری چې ښودل سي هغه بدله کړئ.
ځینې کورنیو کې بیا یوازې مور ته د دنده ورسپارل کېږي چې ته به د بچو سره وخت تېرې، ته به د دوی له درس خبر اخلي، د دوی له جامو څخه، د دوی له نظافت څخه، پلار دومره مسؤلیت نه اخلي.
دا یو زوړ فکر ده. زه فکر کوم چې د اومې اتمې پېړۍ فکر ده چې یو پلار داسې فکر کوي چې بچی د مور مسؤلیت ده. په یوویشتمې پېړۍ کې هوښیار پلار، یو خیرتمنده پلار، یو سنجیده پلار، زرنګه پلار په دې پوهېږي چې کله مور سره لاس ورنه کړي او بچی ته پام ونه کړي، د دې بچي انحرافونه، کګلیچونه، جنایتونه او روزنه خرابیږي.
رسمي دندې هم د دې سبب کېږي چې میرمن او نارینه دواړه له کوره بهر وظیفې ته ځي او ماشومانو ته هغه کوم وخت چې په کار ده دوی نسي ورکولی. دوی څه رقم خپل کار تنظیم کړي چې هم رسمیتو ته ورسیږي، هم په کور کې بچیو ته وخت ورکړي؟
اول خو دا باید ومنو چې کله چې موږ مصروفه سلو، باید د خپلو بچیو اړتیا او ضرورت ډیر احساس کړو، د خپلو بچیو مجبوریت ډیر احساس کړو، ځکه چې موږ مصروف یو. موږ باید دا ومنو چې موږ مصروف یو او بچی مو اړتیا لري، دته چې موږ باید دوی ته وخت ورکړو. له بده مرغه باید ویم چې سره له دې چې مصروف یو، شاغل یو، په څنګ کې ځینې وختونه لرو. په افغانستان کې له نیکه مرغه ویم که له بده مرغه ویم، دا رخصتۍ ډېرې دي. دغو رخصتۍ کې د اقل خپلو بچیو ته خپلې میرمنې ته وخت ورکړي. موږ جمعه لرو، ځینې مؤسسات او دفترونه وینجوګانې په اونۍ کې دوه ورځې رخصتۍ لري، هم جمعه هم شنبې. دوی کوی سه لوغو وختونو نه استفاده وکړي. یو دویم، کله چې دوی کور ته راځي خپل وخت یې په نورو مسایلو نه مصرفوي، مثلا په ټلویزیونو، په موبایلو، په چاټو، په فیسبوک، په دې شیانو. دغه وخت یې خپل بچي ته ورکړي، که نه بیا په پاینده کې یو جنجال ورته پیدا شي. دریم، ډېری افغانان خپل کار کور ته راوړي، دوهنه دوسیې راپټم کړي، اوګی راچولي، راوړي کور کې حلوي، یا مثلا کارونه راوړي کمپیوټر کې کور کې حلوي. بیا بچي ته وایي چې لرې سه بچی، زه کار لرم، دفتر لرم، پروژه لرم، دا لرم. دغه کارونه دي دفتر ته اختصاص کي، په همغه وخت چې دوی په دفتر کې دي، هماغه کارونه دي په همغه وختو کې. هغه څوک چې وخت لري، زه فکر نه کوم چې ټول به مصروف وي، مور و پلار به دواړه مصروف وي، حداقل یو څوک به کور کې چې بیکاره وي. کله کله داسې چې پلار بیکاره وي، کله کله داسې چې مور بیکاره وي. نو دوی کوی چې حداقل هغه کس چې بیکاره ده هغه بچیو ته وخت ورکړي، یا په هغو وختو کې چې فرصت وي، سهار ځي بچی سره مکتب ته، دغه وخت کې دی وخت ورکړي. مازیګر چې بیرته راولي موټر کې، دغه وخت کې دی وخت ورکړي. او ځینې میندې پلرونه وایي چې ښه موږ خو ډوډۍ خورو سره غرمه یي، همدا وخت ده کنه استاد. د اروپون له نظره هغه مور و پلار چې له ماشومانو سره ډوډۍ خوري او په ګډه سره کښېني، دې ته وخت نه وایي اروپون. دا خو مجبوریت ده، هغه هم ډوډۍ ته راغلی، ته هم ډوډۍ ته راغلی. دا وخت نه ده، په دې کې ماشوم دا احساس نه کوي چې ته ماته وخت راکړل سه، دا ماشوم نه سي احساسولی.
ځینې کسان له ماشوم سره لوبې کول یو رقم شرم ګڼي، وای زه خو کوچنی نه یم چې له دوی سره به لوبې وکړم. تاسو په نظر که مشران چې په هغو کې مور و پلار ډېر رول لري، له خپل کوچني سره لوبې وکړي، دا به څومره مثبت اثر ولري؟
ګوري، پیغمبر علیه السلام له خپلو لمسیانو سره لوبې کولې. که موږ د هغه پیروي ځان بلو او وایو چې موږ د هغه په دین یو، نو موږ باید د خپل پیغمبر علیه السلام له کړنو نه او له سنت نه پیروي وکړو. پیغمبر علیه السلام به خپلې سجدې ته د خپلو مسیانو په خاطر اوږدوالی ورکاوه، مثلا سجده به یې ترې اوږده سوله، ځکه چې مسی به یې په اوږه سپور و. پیغمبر علیه السلام د خپلو مسیو لپاره اوښ کېده، اوښ ورته ویلی چې زه یې تاسې اوښ یم، اسپ یم، ته ماس په ما باندې په اصلاح ځغلی وایمې. پیغمبر علیه السلام د خطبې په وخت کې خطبه خوسي کوي، یو ځي ښار ته خپل مسیان راخلي، په اصلاح په پښه یې کېنوي او خلکو ته وایي چې په تحقیق سره چې ماشومان او مال امانت ده د خدای، دې امانت سره احتیاط وکړي. زه فکر کوم چې موږ باید راسو او دې ته فکر وکړو چې پیغمبر علیه السلام ماشوم و چې ماشومانو سره لوبې کولې. پیغمبر علیه السلام یو خپل مسای ښکل کړ او یو راهب راغی، ده ته ورته ویلې چې پیغمبر علیه السلام دا څوک ده؟ وایي دا مسای ده. وایي دا ته خپل مسای ښکلې، زه لس بچي لرم، ما خپل اولادونه نه دي ښکل کړي. وایي د پیغمبر علیه السلام سر ټیټ سه او ډېر ناراحته سه او نارامه سه، او ورته وویلې چې دا چې له تانه خدای له ماشومانو سره مینه لطانه خدای اخیسته، په دې کې به زه څه ووایم؟ او تر هغو پورې وایي چې دا سړی ته د دوای سر ټیټ و، بیا وایي ورته ونه کتل. نو ګورې، زموږ اصول، زموږ دین، زموږ عقاید څه وایي د ماشومانو په اړه، او زموږ جنابان څه وایي؟ چې ماشومان سره لوبې څه منور کوي. که تاسو لاړ سئ اشعارو ته، مثلا د مولانا په شعرونو کې، سعدي په شعرونو کې، یا د رحمان بابا په شعرونو کې، نورو شعرونو کې تاسو وګورئ، تاسو به ډېره دا په زغرده وګورئ چې ماشوم اهمیت ده، ماشوم ارزښت ده، ماشوم سره لوبې، ماشوم ښکلول، د ماشوم امقد کېدل، ماشوم سره د ماشوم په ژبه خبرې کول هېڅکله د یو انسان دبدبه او کشفش یا هغه لویوالی او عظمت نه راټیټوي. او بل، ماشوم نه پوهېږي چې ته څوک یې، ماشوم نه پوهېږي چې ته رئیس جمهور یې، ماشوم نه پوهېږي چې ته سفیر یې، وایي ته مې پلار یې. بس هغه څه چې له پلار نه هیله کېږي هغه غواړي.
هغه کورنۍ چې خپل وخت ماشومانو ته نه ورکوي، که څه هم تاسو په پیل کې د دې هغه بدې پایلې ویلې، د دې هغه ډېر زیات بد اثرات به څي.
هغه کورنۍ چې خپلو بچیو ته وخت نه ورکوي، هغو بچیو ته نور خلک وخت ورکوي، مافیا وخت ورکوي، هغو بچیو ته استفاده کوونکي خلک وخت ورکوي، هغو بچیو ته نور هلکان وخت ورکوي او بیا سو استفاده تر کوي، هغو بچیو ته غله وخت ورکوي او بیا سو استفاده تر کوي. هغه بچي معمولا په آینده کې غني، نوښتګر، خلاق او سالم نه وي، هغه په آینده کې خات نه وي. متاسفانه اروایي ستونزې، رفتاري ستونزې، ټولنیزې ستونزې، ذهني ستونزې، عاطفي ستونزې پیدا کوي، او په آینده کې یو متاسفانه یو سالم انسان نه ترې جوړېږي.
ډېر زیاته مننه استاد، ژوندی
اوسئ. سلامت اوسئ، ژوندی اوسئ.
درنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
هر تصویر کې زر خبرېسته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
سبای چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. په افغانستان کې داسې کورنۍ ډېری دي چې مشران فکر کوي د کور په نورو غړو سختي کول ښه نتیجه ولري، خو آیا رښتیا هم د دې سختیو پایلې ښې وي؟ ولې د کور مشران د کور په نورو غړو سختګیری کوي؟ او په دې خاطر چې د کور فضا سمه وي، د سختي پر ځای د کورنۍ مشرانو ته بدیلې لارې کوم؟ د کور کلی دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه فیروزه عزیزي درته وړاندې کوم. بلکې راپور مریم توخی راوړوي. د اولادونو پر روزنه کې ځینې داسې تیروتنې شته چې ډېری مور او پلار پرته له دې چې په هغه پوه شي کوي. دغه تیروتنې د اولادونو پر شخصیت ژور اغېز کوي او ممکن له هغوی ښه راتلونکی وانخلي. چې له دې جملې څخه یو هم له هغوی سره سختي ده. سختي معنی دا چې هر څه مور او پلار وایي باید پرته له دې او هغې ومنل شي، او داسې د کورنۍ مشران هم لیدل شوي چې د کورنۍ له ټولو غړو سره له سختګیرۍ کار اخلي، او دا کار ورته د تربیې او لاره ښکاري. چې دا ډول چلندونه بیا د کورنۍ په راتلونکي باندې ډېر بد اثر پرې باسي. په دې اړه د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی نواب خواجه خپله کیسه داسې راته کوي.
ما سره به دا سختګیري کېده چې ما په کله مال پو دبرې دا مال سم پیا، تعلیم نه و، مکتب نه و، درس نه و، بل شی نه و. دغسې لرګي لاسو کې را کړي وو چې زه د اوښان د چې بوځه دښتې ته هلته یو پیا او اوښامه چې وګیراله به ذاتي به د ماښام دادې ولې وږي د ورور به مې را مشر به راته ویل سختګیري به یې کوله، بیا به یې ووهلم، وبېټه کولم. اتیا خرې دې ته مجبوره کړم چې لاړم چې وتښتېدم مجاهدو ته لاړم. بس هغه دوره مې ټول د مجاهدو جهاد په دوره کې بیا تېره کړله او کور مې ورته پرېښود. بس تعلیم نه و، مکتب یې نه را باندې ویلې، دغه یې نه را باندې ویلې، او په نه خبره اخرې دې ته مجبوره کړم چې بس ټوپک مې غاړه کې واچو لاړم تېرې. یاره داسې وسې اته کلن بوم شغه سې ماما ته شروع کړې وه څوارلس کلنۍ کې زه لاړم مجبوره سوم ذاتي وښانم پو بس مجبورۍ نه ذاتي به ده وهلم ټکول وې سبا کور پری هو د تلا
د کابل ولایت اوسیدون کی هيله بیا په خپل گاوند کې دیوي کورنۍ کې څه کوي وای چې مور پلار به له هدا ډیره سخت کیږي په خپل اولادونو کوله ان تر دې چې دوی به د مور یا پلار له اجازه پرته تلویزیون یا رادیو نشو روښانه کولای چې ورسته بیا له ډیرو بادو پایلو سره مخ شول
زمونږ په هغه کې سیمه کې منطقه کې و کورنۍ و چې ډیره قیدګيري او خپل اولادو به همیشه وخت دوی ډیره قیدګيري کوله د وړکوال نه دوی داسې مخته کړی چې مثلا بیرون به نه پرې خو د چا سره به نه پرې خو ډیر به جرأت او ډیر هغه ډیره قیدګيري به کاته به اجازه به دوی چې لویم شو تلویزیون نشو لیدل رادیو به نشو اوریدل چا سره به خبرې خو یو وخت دوی ځوانان شو مور پلار مړ شو نو دوی یو د آزاد شو چې به بیرون اجتماع ته وته دوی ډیره خراب استفاده د آزادۍ نه وکړه مثلا الکانو د رقم الکانو سو وګرځي د دوی تالکانو بازی ورکړه د کور نه یاد شي وېست خرڅ کړي یا داسې کارونه وکړه چې بيخي جالبه جالبه حتی شرابیان شو غل شو ډیر خراب خراب کارونه یې زده کړل لورګان هم ډیر داسې کالي او لباسونه به غوسته چې یعنی ازادي لاسته راوړه حتی په دې سویاسه چې دوی چې ودونه وکړه و میډونه پرې خدوول چې موږ دا حق لرو
د لغمان ولایت اوسیدونکو مسعود واحدی وای د کورنۍ مشران باید د کورنۍ له نورو غړو سره په خپل رویه کې اعتدال وکړي یعنی هر څه په داسې ډول کنټرول کړي چې نور ته د کور څلور دیوالونه د زندان څلور دیوالونه نشي
د خپل کورنۍ میرمن او اولادونو سره ډیر خپ دوستانه فضا کې خو ځینې وخت داسې پیخیږي چې مجبور سره سخت کو هغه داسې سخی مثلا دوی په بلاره کې ګورو مثلا په چا کارونه نه کول وړوي یا په درس کې دوی ستونزه ولري درس نه زی یا مکتب دوی ته په جدیت او قاطعیت سره دا وایم چې آینده کې دا عمل تاسو نه تکرار نشي مور پلار باید ماشومان سره ډیر سختی ونی د دوستانه فضا باندې په خندا په ورین تندې باید هغه منفی پینټونو ته سره متوجي کی که احیانا نو نشو بیا هغه وخت نو انسان د خاتمن سره جدیت کوي لګزره خو ډیر جدیت خنی
د زابل ولایت اوسیدونکو محمد خان سلام د سختګری پر ځای تشویق کوي او وړاندیز کوي چې مشران دل دې لارې هم استفاده وکړي خدای په ځین مواردو کې سختګری لازمه بولی او وای
د سختګری په باره کې زدا سی ویل غواړم یو نظم ده نظم ډیسپلین سی موږ تاسو ورته وایو ټولنه کې او یو هم سختګری ده کله سی دی نظم دی تامین لپاره موږ سختګری کوو په غوږ نظم کې افراط راولو یا افراط سی بل اخره غلطی پایلې په ټولنه کې یا په کورنۍ کې درلودای سوای تر هغه حده سی اصول مراد یعنی دی اصول دی مراد لپاره باید اول تشویق څخه کار واخیستل سی سختګری ته په درس کې پر یو ماشوم باندې کوم نو شاید زدل تسخګری وکم دی هلوکور و باسم لیکن ذهن یې اماده نه وي پسیم کې درس ونه وای شاید په مکتب کې پل چرته په کانټین کې ناسوي نو دلته مهمه ده چې ته داخلي دي د روح اندې ته اماده کې یو کار وکي خو بعضی حالاتو کې مثلا سګریټ پرې خو دل یو ځوان په اسانه مای پرې نه دی نو دلته سخګری ته ضرورت شته ماشوم مریض ده نه ځي ډاکټر ته په سمه دلته سخګری ته ضرورت شته لیکن په نور مواردو لکه مکتب او د ژوند نور عادي موضوعاتو کې سخګری بالکل باید ونسی ځکه کته چرته تشویق وجود ولري روحي یو څوک آماده سی یو کارته بیا سختګری ته ضرورت نست
دینی عالم عبدالباسط وای د اسلام دین د مساوات او اعتدال دین دی او ډیر تاکید هم په دې شوی چې مسلمانان باید د ژوند په ټولو چارو کې له نورو سره ښه وچلیږي چې د خبرې ته باید د کور په حدودو کې هم پام وشي
عموما کڅوګ واکن څوک د اسلام نه خبرې اسلام کې نه سخت درځي شته او نه د سی بی ځای قار شته کنه خپل انس ردن هو چې ماده پیغمبر علی السلام سره لاس کاله تیر کړی دی خو هغه خلونه ماده سی یو سخت خبره نه دا ورته هیڅ کله نو کسو واکند اسلام نه خبره هغه په اسلام کې سخت درځي نشته ولی خپل اصول چوکاټ شته دی په هغه په هر ځای کې بدون د اسلام نور دینونه کې خپل اصول چوکاټ دی دغه څنګه اسلام خپل اصول چوکاټ لري
قدر منو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو مو د عام خلکو نظرونه راخستي دي چې ورته ته ستاسو پام راړوم
زمانم محمد امام د وردګ دولت او سختګری باید ونشي باید ونی سختګری په سره کې په اصطلاح چې خو خپل مسیر نه په اصطلاح خو لار شي په سره کې سختګری په کې په باندې وکړي نه ولار لري بغیر دغه نه په سره په خپل مسیر چې برابر وي یعنی د سره سختګری په هیڅ وجه د هیڅ شوبې اصطلاح دغه نه خوښي یو نه دغه څه مشوره ده
زما نوم زهره ده د علوم اجتماعي کابل پانتون کې د تاریخ فاکولټي محصله یم او په خیخانه کې اوسېږم. اوس په افغاني کورنۍ کې دا سختګیری ډېره رواج ده او دا سختګیری چې ده دا ډېرې چې سختګیره شي هغه ډېر دوی ته ښه نه ده او دوی باید میانه لارې کې وي. ډېر سختګیری نه باید پر دوی وکړي ځکه چې دوی هیچا نه یې لیدلې، یعنې یو فکر یې نه یې اخلاص، نو باید په میانه لاره متوازې لاره باید دوی مخته ولاړ شي.
زما نوم احمد سیار دی، یو تن اوسیدونکی د کابل ولایت. یار زما په نظر باندې سختګیری ښه نه ده، ځکه سختګیری که چېرته په کومه کورنۍ کې څوک په خپل اولادونو باندې سختګیری کوي نو هغه بیا داسې یو وخت راځي چې هغه د سختګیری انجام چې وي ډېر سخت ښه نه وي. زیاتره وخت مونږ داسې کورنۍ لیدلی چې هغه خپل اولادونه ډېر قید ساتلي دي، هماغه اولادونه چې دي بیا ډېر مصیبتونه راځېږولي دي. ما ډېر سختګیره اوسېږي او ما ډېر زیات نرم اوسېږي، داسې منځ مهاله چې اوسېږي ما په نظر ښه خبره ده.
ګران اوریدونکو، دا چې ولې ځینې میندې او پلرونه په کور کې ډیره سختګیری کوي، په کور کې له حده زیاته سختګیری کومې بدې پایلې کور او ټولنې ته درلودلی شي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوه مرکه کې د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد پوهندوی زلمی هوتک څخه کړي چې اوریدو ته تاسې راپولم.
په ټولنه کې داسې کورنۍ شته، د کورنۍ مشران چې هغوی ډېر سختګیری کوي په ښځو باندې، په ماشومانو باندې، په ټوله کورنۍ باندې، علت یې تاسو څه بولئ د دې سختګیری؟
ډېر مختلف عوامل لري، علتونه لري. ولې د افغاني ټولنه ده، افغاني ټولنه یو بسته ټولنه ورته وایي، او داسې یو ټولنه چې په هغه کې دا خلاص دید یا باز دید چې ورته وایي نشته. پوهنې یا د تعلیم و تربیې کچه ډېره ټیټه ده، سواد په کافي اندازه په دې ټولنه کې نشته، او د سنت او د ارزښت په توګه په دې ټولنه کې پاتې شوی نسل په نسل. دا ټول هغه محدودیتونه دي یا عوامل دي چې د دې ځوانانو دپاره، د ماشومانو دپاره یو محدود چوکاټ، یو ډېر تنګ چوکاټ تعین کړی ده، او دا د منلو وړ نه ده.
ښاغلی استاد، په کورنیو کې تر کوم حده پورې سختګیری باید وشي؟
اول خو سختګیری باید نه وسي. زه په دې باور یم چې کورنۍ کې باید یو منظم ژوند د متقابل احترام پر بنسټ باید وسی. هر څوک باید خپل مکلفیت وپیژني. ماشوم ضرورت لري روزنه ته، تر کوم زمانه پورې؟ تر هغه زمانه پورې چې د خپل خیر شر نه پیژني. هر زمانه چې پوه شو خیر شر په ډېره ښه طریقه، په ډېره مناسبه طریقه باید ماشومان وروزل شي تر څو چې قانوني سن ته رسیږي. یعنی محدودیت، او داسې یو محدودیت چې اخلاقي انحرافاتو ته مخ پیدا نه کړي، یو جرایمو ته، یا مثلا غلا ته، یا مثلا نورو هغه بد افعالو ته یا اعمالو ته چې یو ځوان دغه خواته کېږي، دا باید رهبري وشي، مدیریت وشي. پلار ورته لارښوونه وکړي، مور ورته لارښوونه وکړي، نیکه ورته لارښوونه وکړي، امام د مسجد ورته لارښوونه وکړي، مشر د کلي باید ورته لارښوونه وکړي. دغه محدودیت نه، بلکې یو لارښوونه باید وشي تر هغه زمانه پورې چې دوی خپله لارې چارې او د خپل ښه او بد د ژوند دوی خپله پیدا.
دغه ډېرې سختګیری په کورنیو کې البته کوم بد اغېز لري په ټولنې باندې او په کورنۍ باندې؟
واضح خبره ده چې پاس په یو چا باندې محدودیت وزه کوي، هغه خپل شخصیت نشي پېژندلی، خپل شخصیت نشي پیدا کولی. کله چې ورته دا زمینه پیدا شوله، هغه بیا دغه چوکاټ نه وځي، دا په وقدې تبدیلیږي. موږ باید ماشومان داسې وروزو چې د هغوی شخصیت مختلف بودونه یا مختلف اړخونه باید انکشاف وکړي. هغه باید پوه شي، هغه باید مسلمان اوسي، هغه باید یو فرهنګي شخصیت اوسي، هغه باید عالم شي، هغه باید دانشمند شي، هغه باید متخصص شي، هغه باید انجینیر شي، هغه باید داسې پوه شي چې دغه کورنۍ د ما د شخصیت دپاره یو مناسب بستر دی. دا یو که چیرې موږ محدودیت پرې وضع کړو، موږ دغه ټول اړخونه د یا د استعداد هم وژلی ده، محدودیت هم ورته تعین کړی ده، چوکاټ هم ورته. کله چې دا چوکاټ ماتیږي، یعنې یو دم د یو بحر کې داخليږي، بیا ته غرقېږي. د دې لپاره چې د وقته ونخلي او سم مدیریت شي، زموږ چې د محدودیتونو په ترتیب سره هغه محدودیت چې د روزنې لپاره ضرور دغه باید وسی، هغه چې نه د دې لپاره یو معنی ده، هغه باید د مخې لري. د دې په خاطر چې د بد اثرات، منفي اثرات یا هغه سو اثرات په ټولنه باندې دي.
هغه استاد اوسې حل لارې سړي چې باید وشي، چې مثلا ځینې کورنۍ دغه سختګیری کوي بېلابېلو برخو کې په کورنۍ غړو باندې، اوس حل لارې سړي؟
زه اولین حل لاره دا بولم چې چې په دې ټولنه کې عامه آگاهي باید ډېره جګه شي، یعنی عامه آگاهي یعنی ټول خلک باید باسواده شي. د حل لاره دا ده چې یو سړی خپله پوه شي، کتاب ولولي، مطالعه وکړي، د دنیا نه خبر شي، د دین نه خبر شي، د پیشرفت ترقی نه خبر شي، هغه هېڅکله په ټول په خپل اولاد باندې محدودیت نه وځي. دا یو. دوام لاره د حل دا ده چې د موږ د مشران، امامان، سیاسي شخصیتونه، مذهبي شخصیتونه دوی مکلفیت لري، دوی اسلامي مکلفیت دا ده. د دې په خاطر دا موږ مسجد باید داسې یو مسجد شي چې دا مرکز د تعلیم و تربیه شي، دا مرکز دې شي چې ټولنه اصلاح شي. دا یې دوام. دریم، کورنۍ باید په دې پوه شي، د تېر نه یو باید مطالعه وکړي چې دا پخوانیو نسلونو څه وکړي او لاسته راوړنې څه دي. خواهش کوم، تاسو نه ډېره مننه.
دا و د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت. د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.